افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، پیل له دې سات په خبرونو کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سره صلیب کمیټې د چارو مشر ایل وی فلون د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یوې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې معنا ده چې په خوارځواکۍ ډېری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري، خو ډېر کمې دغه مرستې ترلاسه کولای شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې د اړمنو افغانانو لاسنیوی کړی او دې ته ژمنه ده چې راتلونکي میاشتې او کلونه دې ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایوه وایي که څه هم په تېرو دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. وطنبایوه وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او دې هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده، او زیاته کړه چې همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن وطنبایوه په وینا که څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي، خو دغه هڅې د حکومت له پرسمیت پیژندنې څخه لرې دي. پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنې دو څه باندې دوه کاله کېږي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه عمده عوامل بلل کېږي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي مؤسسو او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په تاجکستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله د وژل شو د مړو شوو کسانو شمیر 12 تنو ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن سیشن بې د ازادي راډیو تاجکي څنګه ته وویل د کفرنهان له سیند څخه د لټون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې درې ښځې او یو نارینه دي. د لټون له دې عملیاتو وروسته د کمیټې اعلان وکړ چې جسدونه یې د نورو معایناتو لپاره روغتون ته لېږدولی دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون ویلي وو دغو ورښتونو د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې هم تلفات اړولې دي. چارواکو د سیلابونو له کبله په دغو سیمو کې د لارې او سړکونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړی و. د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې نن د عمران خان لخوا په یاد قضیه کې د سزا د ځنډولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته نن دا پریکړه اعلان کړه. سترې محکمې ویلي په دې اړه به نور جزئیات وروسته وړاندې کړي، خو د سزا ځنډولو درخواست یې منظور کړی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ډالیو پر پلور انتورن شوی و. ایران او عراق په ګډه توافق کړی چې د عراق په شمال کې د ایراني کردانو مخالف ډلې بې وسلې کړي. د دواړو هېوادونو چارواکو پرون دوشنبه د دې هوکړې خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت توافق کړی چې د سپتمبر تر 19 به د دوی په خاوره کې میشتې وسله والې ډلې بې وسلې کړي، او بیا به یې له خپلو پوځي اډو وباسي او هغو کمپونو ته انتقال کړي چې د عراق لخوا ورته ټاکل شوي دي. د ایران او عراق ترمنځ دا توافق په داسې حال کې شوی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له دې وړاندې د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندو او ډرون الوتکو بریدونه کړي وو. تهران دا کردان تورن کړي وو چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پینمانه وایي ولسمشر بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمن دی، او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل دریځ تل واضح کړی دی.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی چې ولې د سپینې ماڼۍ دغه دریځ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د سلسله نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانې په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او له بنده یې د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. دغه ورځ په یو بل راپور کې به واورئ چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د خپلې حافظې له خرابوالي شکایت کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مسالت دې تسلیم کړم، مال وایي نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستې، مال ولا پیسې مې نه دي اخیستې، وایي ویل مال هېرې مې سوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، اولاد ما مې هېرې سوې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه مانی وایي د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده. د سپینه مانی وایاندې دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وکړې او ویل دوی طالبانو سره د نجونو د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اندېښنو په اړه واضح دریز غوره کړی دی. متحده ایالات داسې مهال یو ځل بیا د افغان نجونو له زده کړو د ملاتړ غږ اوچتوي چې یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک ته بې برخلیک او بخې حال ته ځورېږي.
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پیل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. د سپینې ماڼۍ وایاندې کارین ژان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
The president has always been very clear about the importance of the important part of the United States, but also in the world that has been able to live a free life, and to live a free life, and to live a free life. The Taliban have been able to share the Taliban with the whole world of the United States. We have been able to share the Taliban with the United States, and we have been able to share the Taliban with the Afghanistan with the United States.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی، بلکې د تل لپاره دی او بدل به نه شي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه افغانانو له طالبانو په ځلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړي چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف خود نه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او ویل 95% طالبان پر خوځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې لښپګم ټولګي پورته یو شمیر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت تزوریږي او نه پوهیږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلي دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړی و چې نن تاسو ته طرحه جوړیږي، سبا تاسو ته طرحه جوړیږي. په دې طرحه جوړیدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تیرې شوې، له خدای طرحه چې نه جوړیږي د دې طرفه موږ په دې امید او تمه باندې کینولې یو دی. یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې دغه دې دغه کارونه چې موږ ته تمه راکوي ته یو نفرم جوړوي. دا چې د ورځ په ورځ په تدریجي توګه د مودې منځتلو سبب ګرځي.
نن وسونه هم ورځ ده چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوای 279 ختمه ورځ ده چې نجونی او ښځې په هانتونونو ته لطلو منه شوي. لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي او په هانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره د طالبانو د حکومت لوی بهانه دی وی کړنلارې جوړول دي. هغه چلانه د جوړه شوی او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پښتنه لاندې راوسته.
و هم ورته چې سپینه مانی وای چې د جو بایدن اداره د افغان جنو لز د کړو د ملاتړ دوام ته ژمنه ده او په داسې طریقه بل افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له کیدون کوم راستو طالبان برخمن نشي. د ازادي راډیو خبريال مرسلین نرسلا د جنو لز د کړو د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه په کابل کې د یو خونیز مرکز له خونکه او رانو ساده سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې چې په تیرو دوه کلونو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو څومره نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړې ده؟
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو. سره ملاتړ کوي تاسو شه نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولای نشو. که ځینې کسان چې جرأت کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرېږي چې یا ژوند یې له لاسه ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نه همکاري دی بخش کې مونږ افغان جن سره نه دی شو باور وکړي چې یعنی اوس هم اوس مهال چې مونږ په افغانستان کې اوسېږو په دې بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا کوم موسسې کې چې مونږ کار مو کوو اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګ ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو او پانتون یا ماستری لپاره هیز نه و. یعنی باور وکړي چې درته داسې شرایط نشته چې انجون وکولی شي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا نجونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
واضح کی په کوم بخش کې موږ سره ملاتړ یعنی همکاري کوي. تاسو کولای شئ چې موږ ته د مکتب دروازې واضح کی. اکثریت از یعنی میلیونونو نجونو نه اوښته دي هم دا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي او د پانتون دروازې ورته بند دي. نو په کوم بخش کې موږ سره همکاري کوي؟ تاسو کولای شئ چې همکاري وکړي دا پوښتنه می شکل موږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی هم د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع اساسي مشکلات باید حل شي. اکثریت نه یا ډیر کم کسان له دې بورسو او د دې مزیتونو نه استفاده کولای شي. ډیر کم، ځکه چې دوی چې داسې کارونه کوي دا ټول کارونه یعنی پنهانی په شکل کېږي. که دوی درس ورکوي، که کورسونه، ځینې کورسونه چشته دي نجونو ته، دا ټول پنهانی کارونه دي چې کوي دوی. یعنی باور وکړي یعنی اساسي یا عادي په شکل هیڅوک نشي کولای چې یو کورس د نجونو په نوم چې نجونو راشي درس وایي یا داسې نور شیان جوړ کړي. او دا بورسونه درسره یعنی که محرم درسره نه وي ته اجازه د سفر نه لري. نو د بورسونو حق څرنګه تا ته ورکول کیږي چې ته بورسې ته لاړ شي یا اروپایي ممالکو ته یا آسیایي ممالکو ته تحصیل لپاره لاړ شي؟
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرحه باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
دوی همیشه وایی هم داسې چې شرایط برابره او شرایط برابره او د دوه درې کاله کېږي دوی داسې طرحې باندې کار کوي چې په درې کاله کې هم دي کې شرایط نشي برابروي. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي، همیشه عوام فریبي کوي. که کوم طرح یې درلود اوس به حتمي یعنی هرومرو به شروع کېده او خپل طرح عملي کول.
په کابل کې د ښوونیز مرکز له ښوونکي او د نجونو د زده کړې ملاتړ اورانوس سادات سره په دې اړه مرکه و چې سپینې ماڼۍ ویلي چې د جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه طالبانو ته واضح دریځ څرګند کړی. خو دا چې ولې تر اوسه پورې دغه دریځ نتیجه نه ده ورکړې، په دې اړه خپل نظرات سره شریکول.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د سر سلیم نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان لپاره د دې کمیټې مسول ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خاطر پردې سره سره د ټلیفون په کرښه دی. پردې صاحب، په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ووایه مهرباني.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه نه دروي. د کمیټې د دوشنبه ورځ نه وخته په ویلام کې ویلي چې افغانستان په ټوله نړۍ کې د دوی لپاره د عملیاتي چارو لمخې دویم هیواد دی او دوی له دغه هیواد څخه د وتلو کوم پلان نه لري. د دغه کمیټې په اعلامیه کې په افغانستان کې د آی آر سی پلاوی مشر ایلون فلوین له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې له هر دوو افغانانو څخه یو روغتیایي اسانتیا او تلاسرسی نه لري او یا هم د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د آی آر سی مشر ویلي دا په دې معنا ده چې د ماشومانو زیاته برخه په خوارځواکۍ اخته ده او له همدې امله ځینې تلف کیږي. خو د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره په راتلونکي ژمي کې ډیری هغه کورنۍ سخت مرستو ته اړتیا لري چې له ورته حالت څخه رنځوري. د آی آر سی ټولنې مشر په نړیوالو پراختیايي ادارو غږ کړی چې له افغانستان او له هغو مهمو زیربنایي ادارو سره خپلې مرستې زیاتې کړي کوم چې په تیرو کلونو کې خپل ځپل شوي افغانانو ته مرستې رسولي. په افغانستان کې د آی آر سی چارواکو په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې یو شمېر بېوزله افغانان به د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي په تیرو دوو کلونو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې ده. آی آر سی په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل د ماموریت د دوام خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو مرستندوی موسسو په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدود کېدو اعلان کړی و. ویلات هم په دغو ادارو کې د خزو کاربندیز د طالبانو لخوا.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم د پاکستان مسایلو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلام آباد عالی محکمې نن د عمران خان لخوا په د عمران خان لبنده د عمران خان د خوشي کولو پریکړه کړې ده. عمران خان د خپل واکمنۍ په موده کې د هغو ډالیو د پلورلو په غیر قانوني توګه په تور په درې کاله باندې محکوم شوی و چې د بهرنیو دولتونو څخه ترلاسه کړی وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب مهرباني وکړئ چې آیا تر اوسه دغه پریکړه عملي شوې او عمران خان خوشی شوی کنه؟
مننه نوري صاحب. عمران خان چې د پاکستان پخانی وزیر اعظم و د هغه په اړه عالی محکمې نن دا پریکړه وکړه چې د عمران خان ته چې کومه سزا شي وه د اګست په 15مه باندې لکه څنګه چې تاسو ووی د ډالیو په سر باندې چې کومې ډالیو کې د ویل کېږي چې دای خرڅې کړي وي یا تور په باندې نو عدالت وی چې دا سزا ځنډول کېږي. یعنی کوم هغه چې تورې چې کارول شوی هغه ځنډول دي ختمول نه دي. نو عمران خان تر اوسه پورې د جیل نه یا نه دی خلاص شوی او هغه تر اوسه پورې هلته بندي دی.
دغه نننۍ فیصله به آیا فکر کوي چې عمران خان ته بیا هم د دې زمينه برابر کړي چې بیرته د سیاست ډګر ته راوګرځي او د خپل ګوند مشري وکړي؟
نه،
د پنځو کلو لپاره خپل سیاسي فعالیتونه څخه هم مخکې په نورو د فساد په قضیو کې منع شوی او سیاسي فعالیتونه
بالکل دا چې د اګست په 15مه باندې کومه فیصله شوې و د یو بل عدالت هغه چې د دین وړو کې عدالت هغه د فیصله کړي و چې عمران خان په 15 کال ده نه اهل هم نو هغه فیصله تر اوسه پورې هغه په اړه باندې هیڅ واضح احکامات نه دي راغلي. نو دې مطلب دا دی چې تر اوسه پورې هغه فیصله په زیاده او عمران خان هغه نه اهلی چې کومه ده چې په سیاست کې برخه نشي اخیستی تر اوسه پورې ختم شوی نه ده.
د دې قضیه ته دغه توشخانی قضیه وایي. توشخانه څه معنی؟
توشخانه دا هغه یو زیوی چې کله چې د ستر چارواکي چې دی لکه صدر اعظم شو یا ولسمشر شو دی ته چې د بهر هیوادونو نه د نورو هیوادونو مشران کله چې دی لاړ شي نورو هیوادونو ته هغه ځینې چې وته کمې ډالې ملاویږي نو هغه ډالې بیا راځي او هلته ایښودل کیږي. و د هغې د اصولو تر مخه هر کله که یو ولسمشر یا صدر اعظم دا اوغاړي چې دغه ډالې ځان ته والي نو یو خاص رقم یعنی یو خاص پیسې به ورکوي چې هغه به د بازار د ریټ نه کمی وي. ی بازار ریټ نه به کمی وي خو یو خاص پیسې به دی ورکي بیا ځان ته خسته شي نو بیا د خوخه دغه د خرسي کارس کوي. اوس په دې باندې تور دی چې عمران خان چې دا کمی ډالې اخستی دي چې باغی کې د سعودي نم ډېر زیاتې قیمتي ډالې دي هغه چې اخستی دي دا تور لګی چې دای په ډیرو کمو پیسو باندې اخستی دي او بل د ظاهري کړی نه دي دای پټي ساتلی دي.
ته نننه پریکړه د پاکستان د اسلام آباد د عالی محکمې دا به د راتلونکو انتخاباتو چې معلوم نه ده تر اوسه پورې کله به ترسره کیږي پارلماني انتخاباتو په برخه کې پر سیاست څه اغیز وکړي؟ خپل عمران خان ګوند سره به څومره مرسته وکړي؟
او اوس خو داسې ده چې په عمران خان باندې نور هم ډیر زیات قضیې دي، یعنی په دې باندې سب تر شلو پنځه ویشتو نه زیاتې قضیې دي په دې باندې، نو که دی په دې یو کې خلاص هم شي نو دی بیا په بله کې رانیسي. خو تر اوسه پورې دا نه شي ویل کېدلی چې عمران خان به ډیر زر دې قضیو نه راوځي، نو امکان دا دی، قوي امکان دا دی چې که انتخابات کېږي، او تر اوسه پورې د انتخاباتو نیټه هم نه ده معلومه چې انتخابات کېږي که نه کېږي، که کېږي نو کله به کېږي، دا هم تر اوسه پورې واضح نه ده. خو که کېږي هم نو په دې نږدې راتلونکي کې د عمران خان په انتخاباتو کې یا په ټول ټاکنو کې برخه اخیستل دا داسې لږ مشکل ښکاري.
بله ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان د عالی محکمې د نننې پریکړې په باب خپل نور معلومات را سره شریکول. د پاکستان عالی محکمې البته په اسلام آباد کې فیصله کړې چې د ډالیو د غیر قانوني پلور په تړاو قضیه کې د عمران خان سزا وځنډوي او هغه په ضمانت خوشې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسدالل الدین ته بغښ شو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د نجونو ځانوژنه زیاته شوې. دا د بریتانیا د خبریدونکو ګارډین ورسپانې د وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې د ورسپانې هغې څېړنې ته اشاره شوې چې د نیمروز او هرات په ګډون د افغانستان په یو لس ولایتونو کې ترسره کړي او ویل شوې چې په دغه ولایتونو کې د ځانوژنې ګڼې پیښې او هڅې شوې چې یوازې یوای د نارینه او پاته نورې یې د نجونو او ښځو لخوا شوې دي. که څه هم په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ځانوژنې څومره پیښې شوي، خو مقاله لیکونکي د خپلې څېړنې له مخې لیکلي افغانستان کې د نارینه وو پرتله ښځې 15% زیاته ځانوژنه یا د ځانوژنې هڅه کوي، حال دا چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نور نړۍ کې د ښځو پرتله د نارینه وو د ځانوژنې پیښې ډېرې دي. ورسپانې د لطیفې په نوم د یوې نجلۍ کیسه راخیستې چې د ځانوژنې هڅه یې کړې او په وینا یې دا اقدام وروسته تر دې وکړ چې د ډاکټرې کېدو هیله یې په اوبو لاهو شوه. وړاندې د رویا په نوم په هرات کې د بل نجلۍ د ځانوژنې یادونه شوې چې لامل یې د میړه لخوا ورسره دوامداره تاوتریخوالی بلل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې ګارډین ته ویلي دوی دا مهال په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر مخ په زیاتېدو ویني چې له ژونده مرګ ته ترجیح ورکوي. د مقالې په پای کې راغلي چې دوی د نجونو او ښځو د ځانوژنې په اړه معلومات په شخصي ډول له روغتیايي کارکوونکو ترلاسه کړي او په وینا یې د طالبانو د حکومت مسؤولو چارواکو له خبرو کولو ډډه کړې. ګارډین دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د ځانوژنې یو شمیر پیښې ان سبتیږي نه او د ټولنیزو دودونو له مخې یو شمیر نجونې له ځانوژنې وروسته په پټه خاورو ته سپارل کیږي. یوریشیا ټایمز خبرونه په افغانستان کې د غورانو د سارلو او د افغانستان د سرچینو د ترلاسه کولو لپاره د چین د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې او هغې ته یې په افغانستان کې د چین لوی لوبه سرلیک ورکړی. په دې لیکنه کې لولو چین له دې سره سره چې غور فعالانو ته د پناه ورکولو په خاطر له طالبانو ناراضه دی، خو د دې لپاره چې د افغانستان طبیعي سرچینو ته یې سترګې نیولې په دې نارضایتۍ سترګې پټې کړي. چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، که څه هم د شی جن پینګ د ولسمشرۍ په دوره کې چین په کابل کې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، خو د ایغورانو پر سر نارضایتۍ پیکینګ اړباسي چې له احتیاطه کار واخلي. خبرونه د چارو د کتونکو په قول هغه راپور ته اشاره کوي چې وایي په افغانستان کې د چین نفوذ تر ډیره د ایغور فعالانو د سارلو په خاطر دی، ځکه چې هغوی د چین کورنۍ او سیمه ییز امنیت ته ګواښ دی. خو له دې سره سره چینایي شرکتونه په افغانستان کې په شدت د فرصتونو د ارزولو او په ځانګړي ډول د طبیعي سرچینو د استخراج لپاره د قراردادونو د لاسلیک کولو په حال کې دي. یوریشیا ټایمز خبرونه زیاتوي د نړۍ اکثره قدرتونه په وچه کې ایثار افغانستان ته د آسیا د دروازې په سترګه ګوري. د خبرونې د لیکنې په دوام کې د باختر خبری آژانس د جولای د میاشتې د راپور یادونه کړې چې پر اساس د طالبانو له قوله ویل شوي و چې د چین فان چاینا کمپنۍ د افغانستان د برېښنا، سیمنټو او روغتیا په برخو کې نږدې 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي.
آزادی رادیو اوري د غزنی یو شمیر اوسیدونکو د خپل حافظې له خرابوالي شکایت کوي. روغتیا پالان وایي د حافظې کمزورتیا له رواني فشارونو، بې وزلۍ او نورو ټولنیزو ناخوالو سره اړیکه لري. په افغانستان کې د کلونو جګړو هم د نورو ناخوالو تر څنګ د خلکو پر روان ناوړې اغیزې کړې دي. نور په دې راپور کې
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اتوته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وایي چې دغه مرض د څه وخت راایست درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر واتی ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکو وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته شوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه شوي نه دي. شاوخوا دیرش کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه شوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره شوي او دای په سیګرځيږي.
ولا دغه مرض نه مانه بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره مخ کیږي دوی چې د هیرې مرض مزیات شوی دی. ورځې یو ډاکټر کورته به ویلی ولو سر را ووتو کلی جنو رکوه د موټر سخت ډیر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماتله سو. بل وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی موټر یې چلان کړی د موټر بیرته راکته شوی دی په کلی پسې ګرځېدو چې زما کې د چیر ده کنه خلک تر دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دې مساله هغه د دې مساله کاروبار کوي. ښار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکي. موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل نیم زر افغانۍ به مورچ راواخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دلته تسلیم کړه، مالوه وای نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستې. مالوه ولا پیسې مې نه دي راخیستې. وویل مال هېرې مې شوې. بیرته ورلم. کله چې ورنم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، اولاد یې ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته شوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات شوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سری سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پورې چرواک پورې ورسی وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنی د ولایت په سطح ډوره غټه ده. دلته حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې. دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی والا، دا بیا خصوصا د هلمند خزراتی ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، تر امراض هم پیدا کړي دي او د خارج دم دواوی را وړل کیږي، یا شرات او یا د شپتی یا د نور امراض پر خوسي د زراعت ډاکټرانو سره هغه د ټیسټ کې د لابراتوار نسس د دواوی د چش پر دي خو زاید دي چې ګټ ورته ورکسي نور ساده مډیر کښټو تر سي کښټو نه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته پاملرنه ورته ونیسي سره نور په جیزه سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره وسکالي به خېر شمالي ولسوالي نه به خېر سکوت پال کړي سره او برمی یو سره شل سل 10 متر برمی دي سره غم 2 انچ او بوي دومره زکه نه خړو بکي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د هغو اندېښنو په باب څرخي چې وایي په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه په زیاتېدو دي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سترسلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سترسلیب کمیټې د چارو مشر ایل فولین نن د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې له هر دو افغانانو یوې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وایي که څه هم په تېرو دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي. د هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوتنبای وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده او زیاته کړه همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. په تاجکستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله د امرو شو کسانو شمیر 1100 تنو ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن د ازادي راډیو تاجکستان ته ویل د کافر نهان لسین څخه د لټون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې درې ښځې او یوې نارینه دي. د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. دغه محکمې د عمران خان لخوا په دغه قضیه کې د سزا د ځنډولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته نن دا پریکړه اعلان کړه. د محکمې ویلي په دې اړه به نور جزئیات وروسته وړاندې کړي خو د سزا ځنډولو درخواست منظور کړی دی. ایران او عراق یوه هوکړه کړې چې د عراق په شمال کې د ایراني کردانو مخالفې ډلې مخې بې وسلې کېږي. د دواړو هېوادونو چارواکو پرون دوشنبه د دې هوکړې خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت د توافق له مخې د سپتمبر تر 9 پورې به وبخې تر 19 به د دوی په خاوره کې میشتې وسلهوالې ډلې بې وسلې کوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلک نه دي. تازه د تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 3000 to 4000 پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټ وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتني دادي چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلي چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې دا مهال خپل ملکی ماموریت لري که څه هم په نظامی کچ باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي استخباراتي کچ باندې ښکارا فعالیت نه لري. دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له 4 تر 6 زرو پورې د داعش جنګیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
لوګین سره اجازه راکړه لونګ ایت تاسو ته ساسې د سرګوډه لارې ساسې پوله وریدونکو ساسې پول تخنیکي هم کارونه مرا سمجھوئے تو سلامون امی کے لئے اولان دکھاؤں دا رہنگا ساتھ قدر من مل مطحب سلامون دو وندل مانسا مقدیر جوڑا اوپشان ہم سکتے دیر زیادہ منن دے داعش پا حقلا باندے دے اوان پا اوان سان کی داری موجودیت او داری اشتو دے او دے نسوک سرگنیش پتا وری پی او واقعات دے دے او پروژی پا بنیاد او پا احساس باندے جو شوی او پروژا دا یو شبکہ دا جو شوی دا او په افغانستان کې په خواه هم فعالیت درلوده ترلاسي او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو کې د دې شتون شته، مګر دا چې طالبان ادعا کوي چې د دوی عملیات څه په طرفه رسولي دي ته د دې خبرو سره هغه کې نه یم، په دې چې د داعش ډله تروریستي یا ترهګره ډله په افغانستان کې شته او هغوی هم ځان ته د خپل د هغو منابع وره چې دوی هغه تړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولی، د هغوی په مالي لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې د هغوی اکمالات کې هغوی ترجې.
بله جلیلي صاحب، څوک د دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړې؟
لکه د مرکز موږ تاسو سره په وخت د زموږ تاسو د یو ګران هیواد په جغرافیه او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړی او نا سپیشلی ګاونډیان لرو چې دا ریجن دی، نه پاکستان دی چې پاکستان په خپل د ترهګرو ځاله ده او د افغانستان د لپاره د ترهګري ځاله جوړې کړې وي، اوس هم د خپل د خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژه یو ستراتیژي جوړې کړي د خپل د پلانونو د لاسونو سره د جګړې کولو شو په موخه ته سیاسي او سهام استعمالوي لاره نه کوي کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. او بلا شک چې یوازې پاکستان نه بلکې هغه نور هېوادونه چې د پاکستان سره همغږي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپلو نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسېږي، په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هېوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له خاورې نه غواړي نورو هېوادونو ته پر انتقال کړي او خپل اهدافو خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسېږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب د داعش شمیر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او پاړې اندېښنه خودل سوی او کنه فکر کوي په دغه راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټيږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
زه فکر نه کوم چې دا مو ته مبالغه ده، نه فکر کوم چې د شپږو زرو نه لا زیات هم کم بلاني د دې کې د مبالغه هغه حالت ته ګورم چې
بله کور ودان سلامات سره راځي چې د بحث بل میر ماته ورسو خاغلی احمد خان اندرته اندر ستلی مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د 4 تر 6 زرو پورې داعش جنگیالي شته، خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور 0 ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خاغلی لودین صاحب تاسو ته، تاسو په قدمون ملما جنرال جلیلی ته او همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچیر موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري، دوی ټول خپل راپورونه د ټلیفونونو لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکرات مخکې همدغه ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلي، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړل اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل وي درست به وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنېدو څخه هم داعش او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته، لکه جنرال صاحب چې ویلي د د ګاونډوي لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی ده چې دا ډیر قوي اکمالات واړي او دا یوازې د پاکستان په واسط نه دي بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړې ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته په رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولی شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازګيري وکي او کچېرې د افغانستان اوسنی وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسېره نورې ډلې هم قوي شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ور باندې خبري.
نو فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چتا سورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی، دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټه کوم ممکن لدې نه زیات هم وي.
نا کچری به طرفانه قضاوت کو زموږ نور ګوندیان مملکت چین روسیا ایران دوی حتی تر شل زرو 2000 پورې ویل دي چې دلته جنگلانسته دا ټول هغه سیاسي لوبي دي او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان له وسنی خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدوی چیرې غواړي واکنه هم د داعش میر معلوم کی باید د وسنی حکومت سره کچېرې دوی خوښیږي نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړې دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافع او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلان کوي. ملګری ملتونه د اوسنی حکومت سره کچېرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای اوس به مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نورې وادونه هم شته چې شاید اعتبار باندې ونکړي.
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات له کبله تر اوسه هم د طالبانو استاذ په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلی. سلامات او جنرال صاحب جلیلی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي او پرزای دی او د غندخني هم چې دوی سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دي. څه فکر کوي څوک دي د افغانستان کې جنگي دون کې داعش جنگیالي خپل افغانان دي افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوې مهاجرت له افغانستانه په بساري ډول زیات شوې دي هم دا اوس هم فکر کوم و ملیون شاوخوا افغانان کډوال دي په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگي او عمل موږ تاسو وکتل چې په امده تیرو دوه کلونو کې د بهرنۍ چارو وزارت مخ ته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول، دغه راس په سمنګان کې په مدرسې کې خونړۍ برید شو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی افغانان دي او کنه د نورو نړۍ اتباع دي؟
قدرمن لودین سر د داعش په ګوره دا هر تروریستي ډله په خپل ځان کې په خپل ځان سره تشکیلات لري او دی القاعده له کا داعش نه تنره نو ته هغه ډلې دي دي او منظم او دی او نه پیژندل شوی تشکیلات په بنیاد باندې دی خپل فعالیتونه په تن هرګري کارچوبان همیشه نو مې سکرې د دې په صورت په یوه ملي حاصل نو داعش هم په خپل ځان کې په خپل ځان سره خپل سیاسي خپل نظامی او خپل لوجستیکی او داسې نور ډېر د لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري منظم تشکیلات لري د دې تشکیلاتو په منځ کې که چېرته موږ تاسې وګورو د چین د نورو د هېوادونو لکه د تاجکستان او ازبکستان د بهغه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو اربو هم په دې غټاله کې شامل دي نه هیڅ څوک انکار نشي کولی څوک نه سترګې هم نشي پټولی که چېرته موږ تاسې د داعش د تشکیلاتو د هغې د تاسیس او د کوم ورځې نه چې دا د ابو مصعب الزرقاوي نه چې په 1909 کار کې چې پخپله اردني وو او د هغې د جماعت توحید جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ او بیا د اسامه بن لادن د دې سره بایعت یې وکړ بیا د دې دغه د ګوډرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یې ورکړ چې جهاد قاعده الجهاد فی بلاد الرافدین د رافدین معنا هغه معنا ورکې قدر مند دي چې هغه هیوادونه چې دوی وو د یو سین په منځ کې د امتداد په څیر باندې سره پراختیا هیوادونه نو بیا په خپل دغه د دې تشکیلات سره بدغم کېدل یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دي چې د هغې نه وروسته د اسامه بن لادن د چې کله چې ابو د ایمان الظواهری د القاعدې مشر شو او هلته د سوریې جنګ شو هلته د عراق جنګ شو د داعش نه خونه دلته د الناصره په نامه باندې سازمان جوړ شو دغه تشکیل بعد چې دوی بېلابېل په ظاهره کې په یو بل په یو بڼه او په باطن کې په بله بڼه باندې دوی خپل تشکیلات درلودل او اوس هم دوی د مالي تشکیلات په بنیاد باندې خپل لري
نو فکر کوئ تشکیلاتو کې ډېره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته ځکه جلیلی صاحب یو بحث چې کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې واکمن و کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسولیت طالبان واخیست ځکه طالبان هم په افغانستان کې حضور درلود یا د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو اما دایش چې کوم برید کوي څلور ویشت ساعت وروسته مسولیت منل کیږي یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د داعش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د داعش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه افغانستان بهر دي
او د افغانستان کې داعش د افغانستان په جغرافیه کې کیږي چې د دې مسلو کې څنګه هم شي پټه ولا کې داعش د افغانستان بهر دي نور هیوادونو کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات لاره نه یا یو شکل باندې دی او د سپو په لاره باندې دی خپل اړیکې سره نشي او هم دې احتیاط کې تاسو جواب دي چې لړی په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پیژندل شي دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست هم دی دې کې هیڅ کوم شک نشته مګر راځو ساتي د مختلفو دومره برخه ته دې کې افغانان هم دي او د افغانستان بهر بهرانيان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي ورګرته او د خپل نظامي فعالیتونه سره لري او دا چې د دې په صفوفو کې نور تاسو د فقر او د بیکاری کچې ورته فکر کوم قدر من دوی چې چې دا څه اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او وی هم غواړي په سلیقایي لحاظ باندې هم د طالبانو د دپلو لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاص کی نو دوی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي کولای شي خپل اړیکې وسري او همغږي سره نور نه کړي دوی هم کولی شي یو ځای د طالبانو د بهانه باندې د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل په یو شکل باندې ځان پرنه لپاره یو د پیسې سره فعالیت کولی شي
او سلامات اوسئ کور ودان جلیلی صاحب بیرته راګرځو تاسو ته اندر صاحب د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول تر کوم غوښوي چې په افغانستان کې د داعش ملا ماته شوی البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر تر رسیدلی اما که واقعیتونه ته وکتل شي همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو 14 وشول چې دوه کسان پکې وژل شول څو ټپیان شول مسؤلیت داعش ومانه د همدې دوه کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې وژل شول په سمنګان کې په مدرسې کې برید وشو د غرازی او شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول نو دا بریدونه څوک کوي چې کده داعش حضور صفر تر رسیدلې وینو دغه بریدونه باید ونه شي
مننه کوم خغله لوزین صاحب صفر ته په ډیری وادو کې چې هیڅ جګړه نه کیږي چې نشري سره توریستي اعمالو خو په افغانستان کې سلونی ملتي جګړه زموږ په واد کې ډیرو توریستي ډلو په خوانه هم شتون دلود بوغي ارتباطات لري خو کچری وقتتون تراسو دغه دایش په افغانستان کې نه قومي بیزلري نه مذهبي بیزلري د دې رشي د افغانستانه بهر دی دغه ایوادونه یا ملګری متونه چې دا کې اوس نړۍ کې ټکنالوژي مخکسي استخبارات ډېر قوي دي ولې د افغانستان له پلو نه اخوا په لټن نه کې شپږ زره که دوی ووایي چې دا بیخي شتون لري دا ډېر کم تعداد ده اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هیواد چې دوی اکمالوي مرستې درکوي او یا لکه په واضح توګه چې جنرال صاحب وویلې په پاکستان کې د دغو مرکزونه دي او د پاکستان هیواد چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو باندې فشار راوړي بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکي د پاکستان لاره راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري
اما اندر څخه خپل پاکستان هم عملاً دا مهال قرباني بری خزه کې پاکستان کې هم خونړي بریدونه وشول تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه ګرځي د افغانستان له خاورې په موږ باندې بریدونه پلانوي
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې هیڅ کله نشم چې د بریدونې شي هغه استخباراتي لوب کې هغه پښتانه وژني بلوڅان وژني په پښتني سیمو کې کې دغه بریډ کې چیرې واقع دایش د اسلام مدافعین ولې په لاهور کې نه کې کراچي کې نه کې په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کې اسلام آباد کې ولې کې یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړی دي چې هم دوی استفاده تر کې همې وژني دا یو لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه موزپی او د دغه زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې افغانان سره بلان بیا راځم تاسو لمړنۍ خبره ته چې سفر هیڅ کړم نشه کېدلی په افغانستان کې جګړه و دوه کال کې چې یو څه تاثیر هم نشتون لري خو معاصرو ته وګورو او د زینو مغرزو خرابو ګوندیو او قوی استخباراتو دی نړۍ ته چې وګورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغه چې ډلې پیدا کوي شي یوازې داعش نه ده بیا یې دونه کوم چې ولکېږي دویش ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي خو دا هم باید یې نه کو چې طالبانو په دې دوه کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي
بله سلامات اوسې اندر صاحب کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو دغه د اندر صاحب خبره چې وای طالبانو له داعش سره هم مبارزه کړې ده طالبانو هم ویلي څو ځله او د امریکا ځنګ په خوانی ځنګړي اساس د افغانستان لپاره زلمی خلیل زاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې ویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي د معنا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړې له داعش سره اما د امنیت شورا غونډې ته راشو دوی پر داعش سربېره د شل نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونه یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن ده همدې د دوی په ټکو تر هغه ډول لاس ته ورغلي وي څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی طالبانو ته څومره لوی سرخوګای دی او طالبان په واقعي توګه دفاع او شند کولای شي لکه څنګه چې دا کوي او کنه فکر کوئ مبارزه ستونزمنه ده د طالبانو لپاره سپورت ده
او خبره وکړه قدرمن د دین سره چې د اول کوم مملې په دغه چې د خلیل زاد خبرې خپل ځانګړي شخصي خبرې دي دا یې خبرې وو په انصاف په باندې د چې د اریزما کیسه په کوم چې د اریزما هم نه په دې چې هغه په دغه تل کې هم دا کوم د معلومه شوې ده د خبرې د اړیا په توګه پروژې چې د امریکا په اساس یې توبې وکړ چې امریکا خپل هم د بهرنۍ چارو وزارت نور خلیل زاد زمونږ دی وز د دولت یا د خپل د بهرنی او چال د وزارت نور وایان دی پالیسی هم نشي مرته تاسو دې په خبره ته چې څنګه نه ته مو ته اشاره وکړه لودي سه زه په دې اړه مې چې دا بل څه نه منم چې د دې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامی عملیات د تایید د داعش د سفر کې دوه لپاره زه دا څه فکر کوم چې سفر کې دوه دی نه پریږي کار سمره او وړي چې سفر ته ورسي دا د هغه وادونو پالیسی نه ده چې په اوسنۍ حالات کې د داعش له منځه پلو لپاره صفري نقطې ته ورسي په دې چې د نور اهداف د نور پروژې دي او باید دې په سیمه کې خپل دې راتلونکي د ځفي قوت په بنیاد باندې باید داسې یو بل د ځفي قوت ولري تاسو چې د طالب وجود کې د طالبانو نو ګوسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې چیرته دی دا وی خبرې ولې مری دا وی اهداف ته سره ټیکنیکی نه کېدای چې یو ځفي قوت لې استفاده وکړي لکه چې موږ تاسو ولې د جمهور جاري هم د بسم الله علی متحد د امریکا او د زبر ځواکونو یو په ملي یو په تفاهم باندې رامنځته شو مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کله چې مجاهدین چې کلونه کلونه د دې سره کله چې د پاکستان ملي اهداف ته سره ټیکنیکی منفی جواب یې ورته ورکړ نو تاسو د ډیجیټل باندې رامنځته کړو ته نو په ورته خوشی کې ورمرشي کې چې موږ تاسو فایل ته باندې پورې
او جنرال صاحب افغانستان د جګړو تاریخ کې وکتل شو به خصوصا د جګړې چې مذهبي ډلې کې لکه طالبان داعش یا ټي ټي پی دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی پټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جګړې جنگیالي ته دغه توجیه ورکول او بیا یې حقوقي جنگول هماغه و چې دوی وای امریکایي ځواکونه له افغانستان او ایستل یا پټول کینل ورز ځواکونه له افغانستان او ایستل. ټي ټي پی هم که جنگي خپل ملاحظات لري د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري. داعش فکر کوي عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو هغه د سلفیت ریخه ده چې ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې د سلفیان په دې ورستوي کې زیات شوې دي. نور د ست عقیدوي توجيهات لري دوی زکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري مخکمه د دوی تاریخچه ته ډیره اشاره وکړه.
قدر مله دې چې ګوره هر جګړه هر جګړه ځانده پر د نظامی اله په نظامی چارو کې هر جګړه باید ځانده پر یو انګیزه یو څول لري یو انګیزه ولري چې خپل سپو په تاسو خپل ساتیرو ته انګیزه ورکړي. کله ته نظام ساتیرو نظام خپل نظامیان ته ودا ورکړو چې د وطن دفاع وطن مور د خاور مور د وجدي ساتنه اوس طرف د طالبانو کله چې چا ویل موږ د استقلال او د هویت او د ازادي د پاره جنگي کو قرباني ورکړو. موږ تاسو ګورې د مسټه یو سیاسي لوبه و چې ویک تاسو دا واسه څنګه نه خبرې وکړو موږ د امریکایانو سره د 2001 خپل وای چې ما د امریکا د اساسي توپ د طالبانو په اساسي توپ د امریکایانو سره د بوزروونه موږ مذاکرات درلود. دا نو په دې معنی باندې چې د 2001 تر 2020 کال پورې د دې خبرو اترو کې سره مسؤل و. دا خبره زه سره نشم منل چې دوی شو د امریکا په زور او امریکایانو ته موږ مات تی لار په متعامل باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دی د تحویل ورکول او قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وخت چدته دا تاسو ته نه دي دا خبره کامل دلته سره السلام علیکم موږ تاسو ته دې خبرو فیصله باندې مستحق د خبرو کې دی. نو طالبانو دا له دې ته وسنۍ د حالات لپاره د ترایش په مقابل کې چې دا هیڅ موږ ګورو د بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یو یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې دا ساتل کیږي او صفر کې دوی هم نه پریدي ولاو که هر څومره دا د دې د دې د زیاتی او کمی مګر سفر کې دوی د دې تاسو چې یو تعتید نو ته باید اړ یو د نړۍ په اړه چې کومه یو امریکا کې د دوه ملي پس ته باندې
کوي. سلامات اوسې جنرال صاحب محترم. ډیر مننه اندر صاحب بحث هم ورو پای ته رسیدي. جنرال صاحب وایي چې دغه کوم سرخوګای چې اوس طالبانو ته پیښ دی دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیدي لکه څنګه چې ما مخکې د پخوانی حکومت چارواکي کوټ کړل یم د غوښنه خپل قول ویل چې د داعش مولا ماته شوی نن هم غي د طالبان هم کوي اما عملاً ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبر باندې موافق یئ چې ممکن داعش د وګدو محل لپاره په افغانستان کې پاتل؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت او نړیوال توافق ته اړتیا لري. کچېره دا توافق تر سره کیږي او د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنل کیږي سیاسي تعاملات مون سره دي زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینلی توریزم دا د غوښتن کې هیڅ وادم نه لري. بلې خو موږ په څنګه کې ګاونډیان غیر مستقیم دي روسي ګاونډیان یو ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو نور هم د خپل لمن نه ور اخلي غو به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي. نو داعش کچره د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړ شي د خځو حقوق ورکړي. زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کې او هرې تورستي دلته سلامي وي او دغه مزدوري به کې غلامي به کې نه
دا ډیر امکان لري خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري چې اوسنی حکومت چې میدان د سیاست پر اساس کده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کړي
کار وکړي
او ډیر امکان لري دا دغه سي دا ډیر وړه ده اوس فعلا نه پاره خو که چیرې دا وضعیت دوام ومومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډیر نورې وادو ته مغزيږي.
ډیر مننه سلامت او سي اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز به 15 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل ملمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنونکي احمد خان اندر سیب څخه ډیر مننه.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.